دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجا ده. دا مشال رادیو په دې خبرونه کې موزه ګل آیاز او مجید بابر هر کله کاو په خبرونه کې د قبالی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ نیز خبرونه تاندې هلی هم د خبرو په لومړي د دې سات تازه خبرونه له مجید بابر نه و.
په سوات او بلوچستان کې په بیلابیلو پیښو کې 12 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. افغانستان وایي چې په هیواد کې د 60 وسلوالو ډلو څخه د پاسه 50,000 وسلوال فعال دي. ډونلډ ټرمپ مکسیکو سره په پوله د دیوال جوړولو او د غیر قانوني تارکین وطن په اړه دوه صدارتي فرمانونه لاسلیک کړي دي. د بلوچستان په شیرانه ولسوالۍ کې د دانه سر په غر کې تیر ورځ د باران له امله یو موټر کندې ته پریوتو له امله د یوې کورنۍ د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ کسان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. دغه کورنۍ د ژوبنا ډېر اسماعیل خان ته روانه وه. په یوه بله پیښه کې د کوټې په سریاب سیمه کې تیر ماښام په یو کور کې د ګیس له امله دوه ماشومان مړه شوي او د یوې مېرمنې په ګډون درې کسان بېهوښه شوي وو. هلته د پشینو هرمزی ته نږدې په کلي لمړانو کې د باران له امله تر یو کیلومتر پورې مځکه سره پرې شوې او ځینو کورونو ته هم زیان اړولی دی. بلخوا تېره شپه د سوات په سیلانۍ سیمه مالم جبه کې د سیلانیانو یو موټر کندې ته د پرېوتو له امله څلور کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د سیمې د پولیسو یو مشر اختر ایوب وایي دغه پیښه د خراب موسم له وجې مخې ته راغلې ده.
دا سیلانیانو یو گاڑی دل بکنگ کړو د ملم جبې رټار ته پاره او دی برتلی واپس راتلو نو بیا د روډ ډیر خراب دی. دغه ځای دی ته حفاظتي پوښتنه ځم نشته نو دی گاڑی بس کچاو د روډ نه لیدو چې دا بیا غورلېدل اخته تل دی تقریبا 100 فوټ د اخته تل دی.
د سیمې ولس وایي چې د ملم جبې لارې د ډیری مدیره حصي ورانه پرتی دي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویاند ثواب غورزنګ وایي د مهال افغانستان کې د 60 وسلوالو ډلو سره پاسه 50,000 وسلوال فعالیت کوي. تیر ورځ مشال لیډیو سره په خبرو کې ښاغلی ثواب غورزنګ زیاته کړه
ځینې وړې ډلې شته چې دا تعداد زیات هم کی خو هغه چې په هغه باندې منطقي اجماع موجوده ده هغه شل همدا ډلې دي او د دوی تعداد د تورستانو د 50 څخه تر 50,000 پورې دی.
د ښاغلي تواب په خبره د غډلو ته په سیمه کې د ګوندو هیوادونو ملاتړ ترلاسه دی چې له وجې په افغانستان کې د سولې بهیر ټکنی شوی دی خو ګوندي هیوادونه بیا دغه تورونه ردوي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز او په افغانستان کې د برتانیې د سفیر ډومینیک جیرمی ترمنځ ملاقات شوې ده. په دغه ملاقات کې په پاکستان کې د برتانیې های کمشنر خاغلی تامس ډریو هم موجود وو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې خاغلی عزیز د برتانوي سفیر سره د ترهګرۍ پر ضد د بریاو او په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه افغانستان سره د پاکستان د تعلقاتو ښه کولو د خواهش اظهار هم وکړو. برتانوي سفیر ټینګار وکړو چې په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو په مخه د هغوی هیواد هر ډول سهولت کاری ته تیار دی. د خبر پاڼې له مخه دواړو خواوو په افغانستان کې د سولې په مخه د جوړجاړۍ لړۍ د جاري ساتلو پر ضرورت رضامندي وښودله. د افغانستان د سولې د عالي شورا د پخوانی مشر پیر سید احمد ګیلانی زوی سید حامد ګیلانی د دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او د خبرو لارې د سولې د بهیر تر یو ځای شي. سید حامد ګیلانی پرون پارک کې د خپل پلار د فاتحې تر مراسمو وروسته په دې پسې دا خبره وکړه چې جهادي مشر صبغت الله مجددي د پیر ګیلانی پګړۍ ور په سر کړه. تر اوسه د افغانستان حکومت پریکړه نه ده کړې چې د پیر ګیلانی پر ځای څوک د سولې د عالي شورا مشر وټاکي. پیر سید احمد ګیلانی د تیر خالی په ورځ د 43 کلونو په عمر د ورپېښې ناروغۍ له امله په کابل کې وفات شو. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د امریکا نوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دغه هیواد د پولو د امنیت او په امریکا کې بغیر د قانوني اسنادو اوسیدونکو تارکین وطن په اړه د خپلې انتخابي ژمنې پوره کولو په موخه دوه صدارتي فرمانونه لاسلیک کړي دي. ښاغلي ټرمپ تېره ورځ د دغه هیواد د قومي سلامتیا د وزارت په ودانۍ کې دا صدارتي فرمانونه په داسې حال کې لاسلیک کړل چې د یاد ادارې نوی مشر پخواني پوځي جرنیل جان کیلي وټاکل شو. د دغه صدارتي فرمانونو له مخه د ګوندي هیواد مکسیکو طریقو سره په پوله به سمدستی د حفاظتي دیوال جوړیدل پیل شي او هغه خارونو ته به د وفاق لخوا مالی مرستې نه ورکول کیږي چې څوک غیر قانوني تارکین وطن نه نیسي. ښاغلی ټرمپ د ولس مشرۍ د ټاکنو لپاره د انتخابي کمپاین پر مهال دغه ژمنې کړې وې. د اردن بادشاه عبدالله دویم د قزاقستان په سرخار آستانه کې د شام په اړه د امن د خبرو اترو هرکلی کړی دی. تېره ورځ په ماسکو کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو په پیل کې عبدالله دا خبره وکړه او زیاته یې کړه چې د یو شمېر سیمه ییزو مسلو او په شام کې د شخړې د هوارۍ لپاره د روس رول ډېر مهم دی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې د سویټزرلینډ په جنیوا ښار کې د شام په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې د مذاکراتو د نوي دور شروع کولو لپاره د ګل پورس په آستانه کې شوې خبرې بنیادی حیثیت لري. په دغو خبرو اترو کې چې ایران روس او ترکی پکې هم برخه درلوده په یو مشترکه اعلامیه کې ویل شوی دی چې دوی په یو داسې طریقې کار سلا شوي چې په شام کې د شوي اوربند نگراني وکوي. او وروستۍ خبر دا چې امدادي کارکوونکو په تهران کې پرون له نړېدلې ودانۍ اته نور مړي راوویستل. له دې سره په 12 منزله لوړې ړنګې شوې ودانۍ کې د وژل شوو کسانو شمېر 15 ته ورسېد چې 11 یې پکې د اور وژونکي ادارې غړي دي. د روانې میاشتې په 19 نېټه په دې ودانۍ کې اور ولګېد او بیا ونړېدله. په پیل کې حکومتي رسنو د اور وژنې د څانګې د وژل شوو کسانو شمېر 13 تنه یاد کړ. تر هغې راوروستو ایراني چارواکو د دې پېښې د قربانیانو کره شمېره نوا اعلان کړی خو لا هم 15 تنه اور وژونکي ترې تم دي چې په غالب ګمان مړه شوي بوي. د مشال د خبرونو پای او زه به تاسو ته د موسم حال او د کرنسو به رفت انجم وړاندې کړم.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپۍ شل پیسې خرڅلې کیږي او په 1.3 روپۍ دیش پیسې خرڅېږي. یو یورو په 1.45 روپۍ دیش پیسې او په 1.45 روپۍ اتیا پیسې. یو پاؤنڈ په 1.45 روپۍ دیش پیسې او په 1.45 روپۍ اتیا پیسې. یو ریال په 28 روپۍ سلور اویا پیسې خرڅلې کیږي او په 28 روپۍ اتیا پیسې خرڅېږي. یو درهم په یو کم دیش روپۍ 8.5 پیسې او په یو کم دیش روپۍ 3.5 پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ 2.5 پیسې او په یو روپۍ 3.5 پیسې. په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریالونه خرڅېږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه 43 غنټو کې په پیښور کې 2 ملي میټره باران ریکارډ شوی دی. په بنو کې 10 ملي میټره او په کوټه کې 6 ملي میټره باران نشوي دي. په راتلونکو 43 غنټو کې به په بنو، پیښور او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه 43 سانتي ګریډ او کم نه کم 10 وي. په بنو کې زیات نه زیات 42 او کم نه کم 15 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه 15 سانتي ګریډ او کم نه کم 0 وي.
ترنو اردوونکو خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول او د موسم حال او د کرنسی به درته رفت انجم وړاندې کول. کچر راسه د روانې غړې تر پای پاتې شي نو د دې رپورټونو او د اونیز خبرونې تفصیل به واوري. په بلوچستان کې له باران سره د تړلو بیلابیلو پیښو له کبله اته تنه وژل شوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د سوات په ملم جبه کې هم د باران او واورې له کبله د ټرافیک پیښې څلور تنه وژلې دي. افغان چارواکي وایي د ګاونډیو د غلطو پالیسیو له کبله دا مهال په افغانستان کې د شلو ډلو تر 50,000 زیات وسلوال په هغه هیواد کې فعال دي.
او د دوی تعداد د ترکستان د 50,000 پورې دی.
د خیبر پختونخوا یو شمېر حکومتي پوهنتونونو چارواکي وایي اوسنی حکومت د دوی اړتیاو ته پام نه کوي. اونیز خبرونه تاندې هیلي کې به واوري چې سیاسي ګوندونه ښځو ته څومره ځای او اهمیت ورکوي.
خواتین باقاعده بالغ رائے دہی سره د ووټ اچولو حقدار دي او د ملک په نظام او سیستم کې هغوی یو خپل رائے شداغه استعمالولی شي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه شننی هم لرو. اوریدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. درنو اردن کو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه تا غوږ غسنګ تاسو په خبرونه کې هم باوریدل چې په بلوچستان کې کسو هم د واوري او باران لړۍ درېدلې ده خو په لوی کچه یې ځاني او مالی زیانونه اړولې دي په بیلابیل او پیښو کې د خزو او ماشومان په ګډون اته کسان وژل شوي او 15 نور زخمیان شوي دي بل په لوتا حکومت د اغیزمن شو او خلکو سره د مرستو کار هم پیل کړی دی نور حال کوټې نه د مشال رادیو خبريال ایوب ترین راکوي
و قبایلی سیمو ته چیرمه د بلوچستان په شیرانی ولسوالۍ کې د نصر په غره کې تیره ورځ د باران له امله یو موټر وکنته ورلسوي وو په نتیجه کې د یوې کورنۍ د ښځو ماشومانو په ګډون شپږ کسان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي وو د کورنۍ غړي د ژوب څخه و ډیرر اسماعیل خان ته روان وو دغه ډول دلته د کوټ په سریاب سیمه کې تیر ماښام په یو کور کې د ګیس له امله دوه ماشومان مړه او د یوې مېرمنې په ګډون درې نور بې هوښه شوي وو څوک چې سم د لاسه د علاج لپاره په روغتون کې بستر کړل شوي دي هلته د پښین و اورمځی ته نږدې په کلي لمړانو کې د باران له امله تر یو کیلومتره پورې مځکه پرې شوې ده او وځینو کورو ته هم زیان اوښتی دی دغه ډول د افغانستان پل ته چیرمه د توبه کاکړی او توبه اڅکزی سیمې هم د واورې له امله د سړک د لارې د تیرو درو ورځو راهیسې د صوبې د نورو برخو څخه تماس پرې شوی دی په دې ترڅ کې د توبه کاکړی د مسلم لیگ نون ګوند مشر اجی شفیع کاکړ و مشالې ډوته پر ټلیفون باندې نور حال څه داسې بیان کړی
نه د مړی صد معلوم دی نه د دیوال د نړېدنګ صد معلوم دی نه د منډو د نړېدنګ صد معلوم دی چې څه سړی ورسېدلې کیا تشنې پورې له شنې د ایسته بیا لار بنده د بنده د بنده د احسته بارډر پورې ویل ځای به دغه نسته
په دې اړه مچکله د پښین د ولسوالۍ د ډیپټي کمشنر طارق بلوچ سره تماس ونیوي نو دغه په وینا چې د اسیسټنټ کمشنر بشور په ګډون ځایي انتظامیه د خلکو د مرستو لپاره چمتو ده خو د یادې سوي سیمې څخه د څه ځاني زیان اطلاع تر اوسه نه ده راغلی بل لور ته د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي په صوبه کې د باران او واورې څخه په اغیزمنو خلکو کې د خیمو کمبلو ګرمو کپړو ترڅنګ د خوراکي شانو د ویشل لړۍ پیل کړې ده تیر ورځې د اسمبلی د غړي منظور کاکر او د ډیپټي کمشنر کوټي عبدالواحد کاکر په موجودګی کې په سورنج کې د واورو څخه په اغیزمنو خلکو کې مرستې بشلې دي ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
په همدې موضوع کې پاتې کېږي چې څنګه تاسو واوریدل چې په بلوچستان صوبه کې اته کسان باران سره تړلو پیښو کې وژل شوي دي دغه غرض د خیبر پښتونخوا د سوات په سیلاني سیمه بالم جبک کې د سیلانیانو یو موټر کندې ته پرېوتې چې له کبله یې څلور کسان وژل شوي او دوه نور زخمیان شوي دي پولیس چارواکي وایي دا پیښه د باران او واورې له کبله هلته شوې چېرې چې سړک ډېر خراب دی د سیمې خلک وایي حکومتي چارواکي تش اعلانونه کوي خو عملي توګه د دوی د لارې جوړولو لپاره ګام نه پورته کوي نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې وو
د سوات سیلانۍ سیمې ملم جبک کې د پیښې پاړه د سیمې تاڼۍ ایس ایچ او اختر ایوب مشال ریډیو ته وویل چې دغه پیښه د خراب موسم او وران سړک له وجې مخې ته راغلې ده دوی وایي چې وړاندې هم په دغه سیمه کې یو شمیر پیښې شوي دي دغه پیښه کې درې سیلانیان او یو مقامي تن مړ شوی دی ایس ایچ او وایي
نو موسم ډېر زیات خراب و دلته ځکه واورې ورېدي او باران ثابت ورځ واوره باران ورېدلي د سیلانیانو یو ګاډی ځان له بوکینګ کړو د ملم جبې رټار سپاره او دی بره تلي واپس راتلو نو بیا دغه ځای کې کمزې کې چې جنن شوی دا روډ ډېر خراب دی دغه ځای کې دې ته څه حفاظتي پوښتنه ځان نشته نو دې ګاډي بس کچاو د روډ نه دې دوه دا بیا غورلېدل ښکته تللی دی تقریبا 100 فوټ د ښکته تللی
ملم جبا د سوات په هغه سیلانۍ سیمو کې شمارل کیږي چې پکې د واورو په موسم کې د واورو خویدو لوبي هم کیږي دا وخم په ملم جبا کې تر درې پټه پورې واوره شوې ده او په واورو خویدو لوبو اعلان پکې هم شوې ده ولی مقامی ولس وایي چې د ملم جبې سرویخ کیلومتره لار د تیرو سو کالو راسي خراب ده چې دوی ته ډیر زیات مشکلات دي
مولانا فضل اکبر مینوم دے دل کی زمن کاروبار دے پیش ماما تم کو کل جی باران سی واور سی دل روپیہ ڈی جا تکلیفی دل کی دکان تے سودا راڑو ڈی جا تکلیفی گاڑی بیا رکھتے راضی نہ اور روڈ مڈی زیاد خراب دے کچا تو مریض سی دا اکثر دا مریض دا شدت وجینا مریض پکور کے الگ سی اسپتال تے رسید امکان نہیں لیکن لاری بند سی بھی
د منم جبې خراب سړک پاړه درې میاشتې وړاندې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم په دغه سیمه کې یوې دستوري ته خپل وینا کې ویلو چې دغه سړک باندې به په 1500 ورځو کې کار شروع شي ولی مقامی یو تن وایي
زما نوم نجیب الله دی ملن جبی سیدین کای ما بس ډیر مشران راځي او بره دغه تاګانی کای دا وینا کای خو کده مون په مخ کې نه پرور کار شروع شو بره هوټل من کار شروع ده خو بل پرور کار شروع نه شلاندې نو دی وجه مون کومت نه د غختنه کو چې بس راشي او زمون په روډ کار شروع کی نو منوانو ته هم سعودتی بل عام وګړو ته هم په دې سره ډیر سعودت میلاو شي
د چارواکو تر مخه د سوات ملمجبه سیمه په دوو یونین کونسلو ټلګرام او ملمجبه مشتمل ده او آبادی تر سلویختو زرو څخه زیاته ده چې دورانې لارې د وجې دغه ټول ولس د پلای کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خپرونه کې اوریدلی شئ.
مشال اړو ته تاسو غوږی درنودونکو، هغه چارواکي وایي که د سیمې هیوادونه افغانستان کې د لاس پوسو ډلو د کارولو پالیسۍ پرېږدي نو د جګړې او د دوی خاورې ته هم غځېدلی شي. د دوی په وینا د ګاونډیانو د غلطو پالیسو له وجې دا مهال په افغانستان کې په زرګونو ترهګر فعالیت کوي چې سو سوه پکې بهرنیان هم دي. کارپوهان وایي تر څو چې افغان امنیتي ځواکونه قوي شوي نه وي تر هغې به افغانستان د بهرنیو وسلوالو د خوښي ځای وي. بشیر ګواخ په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو یې په سیمه کې د بې امنۍ خورېدو مخنیوي لپاره د ترهګرو ډلو خلاف سخت عملیات کړي، خو جګړهمارو سره د ګاونډیو اړیکو د دوی مبارزه کې خنډونه پیدا کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ نن مشال ریډیو ته وویل چې د بهرنیو وسلوالو سره د طالبانو اړیکې بهرنیو ترهګرو ته ځای ورکړی چې په راتلونکي کې ټولې سیمې ته ګواښ جوړوي.
ځینې وړې ډلې شته چې شاید دا تعداد زیات هم کړي، خو هغه څه چې په هغه باندې منطقوي اجماع موجوده ده هغه شل عمده ډلې دي او د دوی تعداد د تورستانو د 50 څخه تر 50 زرو پورې دی.
په داسې حال کې چې دی روسیو کې افغان چارواکو ویلي چې طالبانو ته تا د ایران وسلې رسیدلی او روسی چارواکو د طالبانو سره د تماسونو څخه پرده پورته کړي، افغان چارواکو وایي ګاونډیو هیوادونو لا هم د دولتونو په کچه د اړیکو په ځای افغانستان کې د وسلوالو ډلو سره دوستي ساتلې ده. د دوی په خبره دا د هیڅ چا په ګټه نه ده. کابل کې د شخړو د حل او سولې د مطالعاتو د مرکز مشر حلیم الله کوثری مشال ریډیو ته وویل افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د ډېرېدو لویه وجه دا ده چې دوی دلته ځان خوندي ګڼي.
د افغانستان دولت د نظامي لګانه ډېر ضعیف دی. په دې پوهېږي چې د افغانستان اردو د افغانستان حکومت دا توانایي نه لري چې مثلا سر تاسر د افغانستان د جنګو کې ضربیاز به عملیات څه وشو. د قبایلي علاقو کې ډېر دا ګروپونه د اسلامي حرکت په نوم باندې زابل ولایت ته راغلل، مثلا پاکستاني طالبان دې خوا راغلل فعالیت یې شروع کړ.
خو افغان چارواکي وایي افغانستان کې د فعالو وسلوالو مرکزونه په پاکستان کې دي او تر څو چې هلته ریښې ختم شوي نه وي نو ترهګري به دوام لري. د افغانستان د دفاع وزارت وایند دولت وزیري نن مشال ریډیو ته وویل
د دوی پټنځایونه او د ښوونې روزنې مرکزونه د دوی لپاره د تمویل او د تجهیز ځایونه د خط نه بیرون دي. مرسته ورسره کېږي، د سیمې استخبارات د دوی سره مرسته کوي، سلا ورکوي، پیسې ورکوي، دوی روزي بیا دلته رالیږي او دوی غواړي چې په افغانستان کې ستر مرکزونه ولري، د دې نه بیا نورې سیمې نارامه کړي. افغانستان وسلوال پوځ دی چې د دوی مخه یې نیولې ده او که داسې نه وي دوی به ستر مرکزونه په افغانستان کې جوړ کړی وي. د دوی هدف هم دا دي چې ستر مرکزونه جوړ کړي، مګر دا د افغانستان وسلوال پوځ دی چې د دوی مخه نیولې ده او مخه یې نیسي.
په افغانستان کې د بهرنیو جګړهمارو د ډېرېدو خبره په داسې مهال کېږي چې تمه ده د امریکې نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ به راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان په اړه خپله پالیسي اعلان کړي. د کندوز ولایت پخوانی والی او د سیمه ییزو چارو کارپو عمر صافی مشال ریډیو ته وویل که امریکا په پوره ډول له افغانستان ووزي نو دا به د سیمې هیوادونو ته د لاسپوڅو ډلو د استعمال لا نوره ښه موقع برابره کړي.
دا خو نه تنها دلته بلکې د ټول ته تهدید دی. که امریکایانو نه کی خو یوه اجماع خو تیاره جوړه ده چې هغه چین، روسیا او ایران او پاکستان دی. نو کېدای شي بیا که چېرې امریکایان په دې کې دلچسپي ونه لري نو دا لوبه کېدای شي بیا د دوی په لاس کې شي.
افغان چارواکي وایي د دوی په خوره د بهرنیو ترهګرو شمیر تر هغې وروسته ډیر شو چې پاکستاني ځواکونو په قبایلي سیمو کې د عملیاتو کولو سره دا وسلوال افغانستان ته واړول. خو پاکستاني چارواکي وایي دوی د ټولو ډلو خلاف یو شان عملیات کړي او ځپلي دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14580 1380 او 15280 کلو هرتز اوریدل شي.
مشال رادیو تاسو وګورئ درنودونکو د افغانستان حکومت له ملګرو ملتونو سره د هغو افغانانو پر استونزو خبرې وکړي چې په افغانستان کې مهاجر دي. په ورته وخت کې ملګرو ملتو په پاکستان کې له افغان کډوالو غوښتي که چېرته د پاکستان له امنیتي ادارو شکایت لري له دوی سره دي دا ستونزه شریکه کړي. ټاکل شوې ده چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په اړه درې اړخیزه غونډه هم وشي. تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې.
تمره چې د افغانستان، پاکستان او د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې استازي په پاکستان کې غونډه وکړي. په دې غونډه کې به له پاکستانه د افغان مهاجرو د ایستلو پر مسلې خبرې وشي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون په کابل کې د دې درې اړخیزې غونډې په اړه د افغان کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو له نوې عالي کمشنرې فاتحه مجذوب عبدالله سره خبرې وکړې. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوری به د پاکستان په غونډه کې پر دې ټینګار وکړي چې افغانان باید پریښودل شي چې په خپله خوښه خپل هیواد ته راشي.
د افغانستان، پاکستان او یونیسیر په درې اړخیزه غونډه پلان دی چې د پاکستان په کوربتوب د راتلونکې عیسوي میاشتې یعنې د فبروري پر 15 نیټه جوړه شي. د بحث موضوع یې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اسنادو او بیرته افغانستان ته راستنېدو په ارتباط چې کچېری دغه پروسه د مارچ میاشتې کې پیل کیږي، دغه افغانان باید په عزت خپل کور ته بیرته راستن شي او د راستنېدنې بیرته د هغوی په خوښه وي.
په پام کې ده چې په دې درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي د افغانستان په استازیتوب برخه واخلي، خو تر اوسه دا خبر په رسمي ډول نه دی اعلان شوی. بل لور ته ملګرو ملتو په پاکستان کې یو پروګرام پیل کړی چې هر افغان کولی شي چې د پاکستان له امنیتي ادارو شکایت وکړي که چیرته یې له پاکستانه په زور د دوی د ایستلو هڅه کړې وي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو ادارې د چهارشنبې په ورځ وویل چې افغان مهاجر کولی شي چې د ټویټر، فیسبوک او یا هم عادي پیغام له لارې له ملګرو ملتو سره خپل شکایت ثبت کړي. ملګري ملتونه وایي چې په دې ډول به دوی د کډوالو پر ستونزو لا ښه خبر شي. د جرمني اژانس په باور د بشري حقوقو فعالان وایي د دې سربیره چې اسلام آباد 13,00,000 افغان کډوالو ته د روان میلادي کال تر اخره په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړې ده، بیا هم د دغه هیواد امنیتي ادارې له بیلابیلو لارو پر افغان کډوالو فشار راولي تر څو افغانستان ته ستنه شي. داسې ښکاري چې د افغان مهاجرو پر ثبت شویو شکایتونو به په راتلونکي درې اړخیزه غونډه کې چې د فبروري په 15 په پاکستان کې جوړې شي خبرې وشي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. درنو اردوونکو، د سرکاري پوهنتونو چارواکي وایي چې په خیبر پختونخوا کې یو شمیر پوهنتونونه د مالی ستونزو سره مخامخ دي او که دا لړۍ دوام ولري نو په څو کلونو کې به دوی خپلو استادانو له د تنخواګانو ورکولو صلاحیت هم وبایلي. پر دې موضوع نور تفصیل د شاهین بونیری په دې رپورت کې وو.
د پوهنتونونو چارواکي وایي چې د حکومت د اعلانونو باوجود دا وخت په خیبر پختونخوا کې د لوړو زده کړو یو شمیر سرکاري تعلیمي ادارې د مالی بحران سره مخ شوې دي. د پېښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې مشر پروفیسر جمیل چترالی وایي د پېښور پوهنتون غوندې لویه تعلیمي اداره هم د مالی ستونزو ښکار ده. نوموړی زیاتوي حکومت په پوهنتونونو کې خپلو خلکو لا روزګارونه خو ورکوي، خو ولې د مالی ستونزو د هواري غمې نه کوي؟
د پېښور یونیورسټي بجټ دی د 2015-16 لپاره 3,43 کروڑ روپۍ، په دې کې 3,00,000 روپۍ هم تحقیق لپاره نشته. د تیر کال د پېښور یونیورسټي د پینشن په مد کې 80 کروڑ روپۍ خرچ شوي دي. دا یو داسې ډیفیسټ را روان دی چې د پېښور یونیورسټي دې وخت کې سرکولر ډیټ چې دا تقریبا د 2,000,000 روپۍ. دغه حل د ګومل یونیورسټي، دغه حل د اګریکلچر یونیورسټي.
د باچا خان پوهنتون چارسده پخوانی وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي کوم پوهنتونونه چې په تیر حکومت کې جوړ شوی دي موجوده حکومت ور سره مالی مرستې نه کوي.
د تیر حکومت یو هغه یونیورسيټي جوړې کړې تقریبا لس یونیورسيټي هغه زنو کسانو ته خو پیسې ملاو شوې وې. په وخت باندې زنو چې کومه شاته جوړې شوې هغه ته پیسې ملاو نه شوې. او هغه په وجه باندې زنو خپل بلډینګ هم نشته، دا فردي بلډینګونه کې کرایه والے کې دي. او زنو چې کوم دي زنو کړه بلډینګ کې دي هم هغه پوهنتون په هغه باندې لکه برابر نه دي. پوهنتون صرف دی هغه نوم نه دي، د بلډینګ نوم نه دی. دې کې استاد هم پکار دی، دې کې چلی باټرۍ هم پکار دی، دې کې لیبرری هم پکار دی.
په دغه اړه مو د حکومت د دریض لپاره د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو د وزیر مشتاق غنی او په اسلام آباد کې د هایر ایجوکیشن کمیشن د مشر سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. خو د خیبر پښتونخوا د هایر ایجوکیشن کمیشن یو چارواکي سلیمان وای چې باید پوهنتونونه دا معاملې په مرکزی کچا د کمیشن د چارواکو مخې ته کیږدي.
سہار یونیورسٹی تا چې کم کم مسلې کو دي ته دا ویکټ ډیفیسټ وی بجټ ډیفیسټ وی دا څه څه ایشوز وی نو هغه خو پد د بفر دی اچ سی سامبا سره ډیسکس کړي چې مو چې کم هډ افیس ته په فاینانس اند پلانینګ سره یا پی این ڈی سره دی اغي سره ډیسکس کړي او هغه حواله سره دی ورته بیا پیسې ورکړي. نو اوس دا خو ځنه چې ویل تاسو بیا غا سپیسیفای کوي چې په کم کم بجټ کې سره سره ډیفیسټ کې کم کم یونیورسٹی ته کم کم مسله ده.
د پیښور پوهنتون د استادانو د اتحادیه مشر پروفیسر جمیل چترالی وایي چې په آئین کې د اتلسم بدلون نو وروستو د پوهنتونونو د مالی ستونزو د هوارولو ذمہوار صوبایي حکومت ته
د اتلسم ترمیم د لاندې دا په کار دا و چې زموږ پښتونخوا حکومت تر اوسه پورې هایر ایجوکیشن کمیشن یا هایر ایجوکیشن کونسل جوړ کړی دی او دا غي نه پرسه د خپل 13% شیر دی یا 11% شیر دی د هایر ایجوکیشن بجټ دا د وفاق نه غوښتنه کړې چې ماته ترانسفر کا څنګه چې پنجاب او سند کړی دا خو زمونږ حکومت نه هاي ایجوکیشن کونسل جوړ کړی دی او نه د دغه فند غوښتنه کړې ده.
دا یادونه وردا چې دا وخت په خیبر پښتونخوا کې اتل سرکاري او 15 شخصي پوهنتونونه کار کوي.
شاین بونیرو چې تاسو رپورټ وړاندې کول د نودونکو د پاکستان د انتخاباتو کمیشن یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان پر سیاسي ګوندونو ټینګار کړی چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو د رای اچولو یقیني کړي او په انتخاباتي عمل کې جنسي توپیر ختمولو لپاره له هغوی سره مرستې وکړي. پاکستان د پاکستان الیکشن کمیشن 1400 سیاسي ګوندونو ته یو لیک استولې دی چې نور تفصیل یې د رفت انجم په دې رپورټ کې ورو.
د پاکستان الیکشن کمیشن په سیاسي ګوندونو ټینګار کړی چې په راتلونکو ټاکنو کې د زنانو ګډون یقیني کړي. د الیکشن کمیشن له خوا شپږ سیاسي ګوندونو ته لیږل شوی خط کې ویل شوی دی چې آزادانه او منصفانه انتخابات کول د کمیشن آئینی ذمہواري ده. د پاکستان د آئین شپږ پنځویشتم تر لاندې ټولو پاکستانیانو ته یو شان حقونه ترلاسه دي. نو په انتخاباتو کې د ښځو ته د برابرۍ په بنیاد حق ورکړی شي. په دې لړ کې د جماعت اسلامي ګوند قومي اسمبلی غړي عائشه سید مشال لړیو ته وویل چې پاکستان یو جمهوري ملک دی او په جمهوري ملک کې د هر وګړي د رایې خیال ساتل کیږي. د دې په وینا د پاکستاني مینه زیات آبادی په ښځو مشتمله ده. د ملک په جمهوریت او په ټولنه کې حواله تر هغې نشي راتلی تر څو چې بنیادي مسلو نه تر پالیسو جوړولو په عمل کې د ښځو رایې نه وي شامل شوي.
دا خبره بالکل غلطه ده چې ښځې دې په الیکشن پروسس کې شریکی نشي. د ملک حکومت جوړیږي او دا حکومت چې ده دا خپل هر شهري پروټیکټ کوي او هغه ښځه ده که ماشوم ده که ځوان ده که بوډا ده. نو چې 18 کال نه وروسته ووټ رجسٹر شو دا هغه که جنۍ ده که هغه الک ده که هغه ښځه ده که هغه سړی ده. دا ولنی خبره ده چې دا دې ممکنه نه بلکې د حکومت د طرفه داسې نظام چې په کوم ځای کې څه هم مسله ده چې هغه ټول مسایل باندې رڼا واچولی شي او هغه حل کړلی شي او د ښځو ووټ چې ده دا دې یقیني جوړ کړلی شي.
د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې عورت فاونډیشن چارواکي شبین ایاز وایي چې د خیبر پختونخوا ضمنی انتخاباتو کې د دیر سیمې حلقہ 95 کې د 1,00,000 نه زیاتې رجسٹر ښځینه ووټرانو کې صرف یوې ښځې ووټ اچولې وو. نورې د سیاسي او معاشرتي زیاتې ښکار شوې. د دې په وینا چې په پاکستان کې هر ځل او هر ځای په انتخاباتو کې د خپلو مفادو لپاره سیاسي ګوندونه زنانه د ووټ اچولو نه منع کوي او د دې د مخنیوي لپاره سخته قانون سازي پکار ده. داوای پمل کې چې کوم تیر څلور انتخابات شوي دا هغوی موږ سره نه کړې او موږ کتلې دي. په خصوصي توګه د بلدیاتي انتخاباتو کې چې لوی سیاسي ګوندونه وایي موږ به ښځو ته هرکلی وایو چې د یو استازي یا ووټر په حیث راوړاندې شي. خو بلخوا موږ دا هم کتلي چې په ضلع سطح چې کله د ښځې د ووټ نه اچولو لوزنامه کېږي نو هم د دغه ګوندونو استازي په لاسلیک کې شامل وي. په دې موږ بیا بیا خبره کړې او د زره دیارسم انتخاباتو کې چې موږ دا خبره په ګوته کړه، نو سیاسي ګوندونه وویل هغه به دغه کسان د خپل ګوند وباسي. خدا سي اونشو
لیکن
هم نه دیکھا کہ وہ لوگ وہاں پہ تھے. پاکستان ٹاکنو کمیشن تر مخه په ملک کې سړو خو ووټرانو په شمیره کې د 1 کروڑ نه زیات فرق دی. په 9 کروڑ یو کم ویا لکه ووټرانو کې دا وخت 4 کروڑ او شل لکه خزی دي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درنو کو دا مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی وخت شوه دی. د ماسپخین یو ونی باجا مجید بابر هم را سره په سټوډیو کې موجود دی، نو له هغه نه د خبرونو لنډی زور.
په سوات او بلوچستان کې په بیلابیلو پیښو کې 12 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ وایي دا مهال افغانستان کې د 20 وسلوالو ډلو څخه د 5-5 زره وسلوال فعالیت کوي. د ښاغلي تواب په خبره د غوډلو ته په سیمه کې د ګوندو هیوادونو ملاتړ ترلاسه دی چې له وجې په افغانستان کې د سولې بهیر ټکنی شوی دی، خو ګوندي هیوادونه بیا دغه تورونه ردوي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز او په افغانستان کې د برتانیې د سفیر ډومینیک جرمی ترمنځ ملاقات شوې ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا د پخواني مشر پیر سید احمد ګیلانی زوی سید حامد ګیلانی د دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او د خبرو له لارې د سولې د بهیر سره یو ځای شي. د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه هیواد د پولو د امنیت او په امریکا کې بغیر د قانوني اسنادو اوسیدونکو تاریکني وطن په اړه د خپل انتخابي ژمنې پوره کولو په موخه 2 صدارتي فرمانونه لاسلیک کړي دي. د اردن بادشاہ عبداللہ دویم د قازقستان په سرخار آستانه کې د شام په اړه د امن د خبرو اترو هرکلی کړی دی. تیر ورځ په ماسکو کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو په پیل کې عبداللہ دا خبره وکړه او زیاته یې کړه چې د یو شمیر سیمه ییزو مسلو او په شام کې د شخړې د هوارې لپاره د روس رول ډیر مهم دی. امدادی کارکونکو په تهران کې پرون له نړیدلې ودانۍ 8 نور مړي راوستل. له دې سره په 12 منزله لوړې رنګ شوې ودانۍ کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 لسو ته ورسېد چې 11 یې پکې د اور وژونکو ادارې غړي دي. په باکو کې یو عدالت د اپوزیشن یو شمیر غړي د اوږدې مودې لپاره زنداني کړل.
مجید بابر چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو، درنو دونکو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړې خبريال سراج زهیر د پاکستان د زینو رسپانو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
نن جنگ رسپانه خپل ادارې په فاټا اصلاحاتو باندې لیکلي او وایي وفاقي حکومت د قبیلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملې دو فیصله کړې ده او له وفاقي کابینې د منظورې وروسته به دا د پارلیمان نه منظور کړل شي او په خیبر پښتونخوا کې به د زمکی دو لپاره بل وړاندې کړی شي. د ادارې په وینا فاټا په خیبر پښتونخوا کې په شاملې دو باندې د پاکستان پیپلز پارټۍ په ګډون ټول ګوندونه رضادي او د جمعیت علما اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان چکزي ځینې اندېښنې لري. اداري وایي چې اوس حکومت غواړي چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړي، نو باید چې دې لړکي د فاټا پارلیماني غړي او ولس هم نیغ په نیغه په اعتماد کې واغستل شي، ځکه چې د دې عمل سرته رسیدو لپاره دا ډیره ضروری ده. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداري په پاکستان کې په ملاوټ باندې لیکلي او وایي چې په پاکستان کې په خوراکي موادو کې د ملاوټ تناسب ورس په سیوا کیږي او هم په دی وجہ نه جوړی ډیری شوی او هسپتالونه د مریضانو ډک پراته دي او دا ښکاری چې پاکستانیان بیمار قام جوړیږي. ادارې وړاندې لیکي کومو ادارو لچې د ملاوټ پر ضد کار کول وو هغه بیخي دی لخت توجه نه ورکوي، ځکه چې درغلی دومره ډیره شوی چې دغه خلکو سترګې پټې کړي. ادارې زیاتوي چې اوس په دې صورتحال باندې د پاکستان سپریم کورټ د خپل اندې نوټس اغستې او په 10 ورځو کې دننه د ټول ملک نه د غړو او لو د کوالټی ریپورت غوښته دي. ادارې اخري کې لیکي باید چې د ملاوټ د مخنیوي لپاره سپریم کورټ په دې کې ککړ کسانو ته سخت سزا ورکړي، ځکه چې دا د انسان د بنیادی حقوقو خلاف ورزي ده چې د دوی د صحت سره لوبي کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. فارن پالیسی مجرلی کې چې د امریکا نوې ولسمشر له پکار دی چې ټوله توجه د هند او پاکستان په تعلقاتو خکول باندې ورکړي، ځکه چې د دغه دواړو ایټمی وسلو لرونکو ترمنځ ښه تعلقات د امریکا په ګټه دی. بلخوا لندن میشته ټایمز او رسپانه لیکي چې روس ډونلډ ټرمپ ته مشوره ورکړي چې افغانستان نه امریکایي سرتیری ونه باسي، که داسې وکړي نو افغانستان به د یو شمیر ستونزو سره مخامخ شي. د دواړو لیکنو نورې برخې درته مجید بابر وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله لیکي چې د امریکا نوی حکومت لپاره که څه هم په پاکستان د فشار اچولو عوامل ډیر محدود دي خو ناممکنه نه دي. که یو خوا امریکا غواړي چې هند سره تعلقات ښه او پیاوړي کړي، خو د دې تعلقاتو بڼه داسې پکار ده چې پاکستان ترې خطر محسوس نه کړي. او که چیرې امریکا په رښتونې مانو کې غواړي چې په جنوب مشرقي اشیا کې استحکام او امن بشپړ شي، نو د ټولو نه لومړی امریکا له پکار دي چې هند پاکستان سره د تعلقاتو ښه کولو لپاره وهڅوي او حل طلب ستونزو باندې خبرې وکړي. د مجلې په خبره د ډونلډ ټرمپ د ادارې لوړپوړو چارواکو له پکار دي چې د نوې دلی او اسلام آباد سفرونه په دې موخه وکړي چې د دواړو ایټمي وسله لرونکو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو لړۍ پیل شي، ځکه چې د امریکا د ستراتیژیکي پلان په مسوده کې لیکل شوي چې د هند او پاکستان ترمنځ ښه تعلقات د امریکا ستراتیژیکي ګټو تمامېږي. مجله د اتوی دې سره سره پاکستان په قبایلي سیمو کې د فعالو وسلوالو ډلو د بېخکنۍ په موخه د امریکا پوځي مرستو ته هم ضرورت لري، خو دې سره امریکا باید پاکستان په افغانستان کې د فعالو وسلوالو د ملاتړ نه ورو ورو منع کړي او بیا په افغانستان کې د امن په مخه پاکستان همکارۍ ته سلا کړي. بلخوا لندن میشته دی ټایم ورځپاڼه لیکي چې روس د امریکا نوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته ویلي دي چې د افغانستان نه دی د امریکایي ځواکونو په وستلو کې بیړه نه کوي، ځکه چې د امریکایي پوځ وتو سره به افغانستان ډیرو ستونزو سره مخ شي. د ورځپاڼې په خبره په 2014 کال کې کله چې د ناټو ځواکونه افغانستان نستانه شول، نو اوس بیا ورو ورو افغانستان د وسلوالو ډلو اماجګه جوړه شوه. افغان طالبانو د دغه هیواد یو شمیر سیمې نیولې دي، د لویو خارونو محاصرې پیل کړې دي او د دغه هیواد په جنوب کې القاعده وسلوالې ډلې بیا سر راپورته کړی دی. د ورځپاڼې په خبره خو امید دی چې د امریکا نوی وزیر دفاع جنرال جیمز میټس چې په افغانستان کې هم دنده ترسره کړې ده به ډونلډ ټرمپ په دې قانع کړي چې د افغانستان نه پوځونه ونه باسي، ځکه چې د ډونلډ ټرمپ په خبره اوباما که عراق نه امریکایي سرتیري په توندۍ سره نه وی وستې نو اسلامي دولت وسلواله ډله دومره پیاوړې نه وه. د ښاغلي ټرمپ اند د سرتیرو وتو سره په عراق او شام کې خلا جوړه شوه چې اسلامي دولت وسلواله ډلې پوره کړه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو تاسو غوږی تاسو لپاره په نړیوال موضوعاتو هم رپورټونه لرو. د رو اوریدونکو د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال کومې ژمنې کړې وې په هغې لړ کې یې دوه نوې فرمانونه لاسلیک کړي دي. په دې فرمانونو کې د امریکا په سرحدونو کې د هغه هڅو زیاتېدو غوښتنه شوې او د هغو مهاجرو پر ضد اقدامات غوښتنه شوې ده چې په غیر قانوني ډول په امریکا کې اوسېږي. ټرمپ چې کله دا فرمانونه لاسلیک کول، یو ځل بیا د امریکا او مکسیکو ترمنځ د دیوال پر جوړولو ټینګار وکړ. نور تفصیل له احمد شیبر اورو.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ نوي فرمانونه په واشنگتن کې د کورنیو چارو په وزارت کې لاسلیک کړل. د دې فرمانونو تر لاسلیک وروسته ټرمپ د کورنیو چارو د وزارت کارکوونکو ته په وینا کې وویل، ما دوه تقنیني فرمانونه لاسلیک کړو چې د زرګونو کسانو ژوند به ورسره خوندي شي، په میلیونونو کسانو ته به کار پیدا شي او د میلیاردونو میلیاردونو ډالرو د لګښت مخه به ونیول شي. ډونلډ ټرمپ د خپل ولسمشرۍ په شپږمه ورځ پرون دا خبره هم وکړه چې د امریکا او مکسیکو پر پوله به د دیوال د جوړېدو کار ډېر ژر پیل شي. د کورنیو چارو وزیر به له ما او زما له ټیم سره په همکارۍ ډېر ژر پر پوله د دیوال د جوړېدو چارې پیل کړي. ټرمپ زیاته کړه چې هغه هیواد نه دی چې پوله نه لري او د امریکا متحده ایالاتونه به سر له ننه بېرته د خپلو سرحدونو واک په خپل لاس کې واخلي. د فرمانونو تر لاسلیک کېدو وروسته ټرمپ د کورنیو چارو د نوي وزیر متقاعد جنرال جان کیلی ستاینه وکړه. د ټرمپ د دې فرمانونو له عمله به 15,000 نوي سرحدي ماموران ګمارل کیږي. همداراز به مرکزی حکومت پر هغو ښارونو مالی مرستې کموي چې د غیر قانوني کډوالو پر ضد جدي مبارزه نه ده کړې او شایي پر دغو ښارونو پیسې بیخي بندې شي. ټرمپ په خپله وینا کې د غیر قانوني کډوالو پر ایستلو ټینګار وکړ.
ends the policy.
زما په فرمان کې به دا هم وي چې په سرحد کې به د نیولو او خوشي کولو تګلاره پای ته رسیږي. نور هیوادونه به مجبوره کوي چې خپل مجرمان بیرته ومني، بیرته به یې اخلي. په هغو ښارونو کې به جدي هڅې وشي چې د کډوالو په پناه ځای بدل شي. د ټرمپ په وینا نوی فرمان مسؤولو کسانو ته دا اجازه ورکوي چې غیر قانوني مهاجر ونیسي او له امریکا یې وباسي. تر دې مخکې ټرمپ په یو بل فرمان کې امر وکړ چې د ایران، سوریې، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن خلکو ته د امریکا ویزه ورنکړي.
مشاله ورو ته تاسو غواګي احمد چبر چې تاسو رپورټ وړاندې کولو. اے اف پی خبري جانس په یو رپورټ کې لیکلي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هند وزیر اعظم نریندر مودی د یو بسر په ټلیفون خبري کړې دي او د خپل منځي اړیکو لا پیاوړي کولو ژمنه کړې ده. شاین بونیری د رپورټ مهم ټکی وړاندې کوي.
د چهارشنبه په ورځ د هند وزیر اعظم نریندر مودی ژمنه وکړه چې د امریکا د نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ سره به په شریکه کار کوي. ډونالد ټرمپ وزیر اعظم مودی ته بلنه هم ورکړې ده چې د روان کال په پای کې واشنگټن ته سفر وکړي. بلخوا وزیر اعظم مودی د امریکا ولسمشر نوي دلی ته رابلل دي. د وزیر اعظم منتخب کېدون وروسته وزیر اعظم مودی او امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما ترمنځ اړیکې ډېرې ښې شوې وې او اوباما وړومبی امریکایي ولسمشر و چې په کال 2015 کې د هند جمهوریت د ورځې په دستور کې برخه اخیستې وه. تیر کال د نومبر په میاشت کې د ډونالډ ټرمپ او پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ ټلیفوني خبرو په نوې دلی کې ګنګوسې راولاړې کړې وې. هند په دې هڅه کې دی چې پاکستان په نړیواله کچه د ترهګرو د یو ملګری هیواد په توګه وښایي. د امریکا او هند چارواکو ویلي دي چې دواړه مشران غواړي چې خپل منځي اړیکې نورې هم پیاوړې کړي او د دفاع او اقتصاد په میدانونو کې د یو بل سره مرسته وکړي. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې ډونالډ ټرمپ په ټلیفوني خبرو کې په دې خبره زور ورکړ چې امریکا د نړیوالو ننګونو سره د مقابلې لپاره هند خپل یو باوري ملګری هیواد ګڼي. د 2015 کال د سرشمیرنې تر مخه په امریکا کې 4 میلیونه هندي وګړي ژوند کوي.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
د بشری حقوقو د اثر نړیوال ادارې له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې چې د افغان پناه غوښتونکو وطن ته لیګل ودروي. ادارې په یو مقاله کې لیکلي چې د افغانستان امنیتي حالات اخنې دي او هلته وار له مخې له پاکستان په زرګونو افغان کډوال روان دي. تفصیل ملیحا میرزاده راکوي.
د بشری حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ لیکي روانونه د جرمني حکومت شپږ ویش نور پناه غوښتونکو افغانان کابل ته ولېګل. دا له هغه هیواد افغانستان ته د تلونکو کډوالو دویمه لړۍ ده. په افغانستان کې کارکونکو نړیوالو ادارو ورلمخې نړیوالې ټولنې ته ویلي دي چې افغانستان لاول نه جګړه ځپلې هیواد دی او هلته د دغو کډوالو د اوسېدو لپاره سم شرایط نه دي برابر. په عین حال کې له پاکستان هم په زرګونو افغان کډوال واپس وطن ته روان دي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې لشمیر سره سم په پاکستان کې دا وخت تر 10 لک ریجسټرډ افغان کډوال اوسي چې د هیواد مرکزي حکومت ورته د اسارې دو موده د روان کال تر اخیره غځولې ده. د هیومن رائټس واچ په خبره د افغانستان په مرکز کابل کې حالات هم سم ندي چې وخت په وخت هلته بمی چاودنې او بریدونه کیږي. د تیر کال په اکتوبر کې اروپایي اتحادیې افغان حکومت په زرګونو افغان مهاجرینو واپس قبلولو ته مجبور کړ. یوازې جرمني نه بلکې نورو هیوادونو هم د پناه غوښتونکو افغان کډوالو واپس وطن ته د لیږلو لړۍ شروع کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویا ماموریت یوناما د شمیر له مخې په افغانستان کې د 2001 راهیسې په ولسي وګړو، تعلیمي ادارو او مذهبي مرکزونو د وسلوالو طالبانو بریدونه تر هر وخته زیات شوي دي. اداره په افغانستان کې دا حالات یو بشري بحران بولي او وایي چې جرمني او اروپای ټولنه دي د افغان پناه غوښتونکو کډوالو واپس وطن ته لیګل بند کړي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو، څنګه مو سره د خبرونه په پیل کې ژمنه کړې و چې په د نه مایک تاسو لپاره ونې خبرونه تاندې هیلرو. نو راځي چې ونې خبرونه تاندې هیلي ته وښ شو او په دې کې به تاسو په پاکستان کې د خود حقوقو لپاره کار کوون کې حکومتي ادارې نېشنل کمیشن آن د سټېټس اف وومن په یو خبر پاڼه کې ویل چې حکومت د ټولو سیاسي ګوندونو لپاره دا لازمی وګرځوي چې خزو ته په عامو سیټونو د انتخاباتو لپاره نور څوکۍ هم ورکړي. د نن په پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې سیاسي ګوندونه خزو ته په خپلو ګوند کې او په دې لړ کې څونه اهمیت ورکوي او څونه ځای ورکوي. د دې پروګرام قربانه فرخنده ست.
پتان دې له خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې به واوري چې سیاسي ګوندونه خزو ته په اسمبلی کې ورکل شوی رول ته څنګه ګوري.
راځي سیټو مې اضافه کړو تو پہلے ہی خواتین کو جو خصوصی سیٹیں دی گئی ہیں وہ کافی ہیں.
بلخوا خسے وائی دویتا پا کامی و صوبائی سملوں کے حاغ سے اہمیت نور کول کی گی سنگ چھ پا جنرل سیٹنو راغلو اغڑو تبی
اگر دیرا ہوں خاکار کو ماں لیکن امتیاز ماتا پا آغا نظر بانے نا گوری چیزے لگا
خزی دا هم وای دوی تا د دوی د برخي پورا فند هم ان ورکول کیږي.
فام فند نه ملاویږي صحیح طریقې سره نه ملاوي لاول خو کم ملاویږي لاول خو لکه زیاته خدا غلي.
په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو حکومتي ادارې نېشنل کمیشن آن د سټېټس آف وومن په یوې خبرپاڼه کې ویلي حکومت ته د ټولو ګوندونو لپاره دا لازمي کړي چې ښځو ته به په عامو سیټونو د انتخاباتو لپاره لږ تر لږه 10% ټکټونه او د ګوندونو دننه په ټولو فیصلو کې 33% نمائندګي ورکوي. یادې ادارې دا هم ویلي چې په قومي اسمبلی کې د ښځو مخصوصي څوکۍ زیاتې کړل شي. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان گن غڑے مولانا گل نصیب پدی اڑوائی
تو پورے چھتے خبر تعلق کے پا پارلیمانی نظام اور سسٹم کے خواتین باقاعدہ بالغ رائے دے ہی سر دا ووٹ اچول و حقدار دی اور ملک پا نظام اور سسٹم کے آگوی او خپل رائے شدا غا استعمال ہو لے شی دین بعد خو بیا دا سے دشے دا مخصوص نشستن ورکولو یو امتیازی قانون جوړول د دې بس فائدہ نه وی. البته دا دا چې جنرالی طور پر خزو ته دا حق ورکړی شي چې هغه سیاسي ګوندونه چې دی هغه دا حق ورکړي چې هغه جنرالی الیکشن ته ودرېدیم شي الیکشن کولای شي پارلیمنت ته تلیم شي او پارلیمنت کې خپل کردار او رول امدا کولای شي. جمعیت علما اسلام په دې حواله باندې خالص یو مخصوص نظر شرعی زندگی دے سر تصادم نہ لری یعنی دے سر اختلاف لری بلکہ دادا چاہے شریعت حدود ادن تمام آغا مراحل چدے اگر طے قبل ایسی ملک نظام اور سسٹم کے خواتین شرکت یقینی چاہیے.
مولانا گل نصیب اخپل گن کے خوز و تاد ورکل شوی نمائندگی پر اڑوائی
دے وقت ہو تقریبا صوبائی انتخابات کی مونگا لس زنانا چی دین ہو دا پا مخصوص نشستوں باندے آگئی تا مونگ ٹکٹوں نا جاری کری ہو پا صوبائی سملائی کی اور قومی سملائی کی چی دے اتو زنانا ہوتا ٹکٹوں نا جاری شروع اور نورو صوبوں کی چی دے ہم جاری شروع گا رہے تھے.
د مسلم لیگ نون گوند ویان صدیق الفاروق بیا وای په اسمبلیو کې خزو تا ورکل شوی څوکۍ کافی دی.
بات یہ کہ جنرل سیٹس پہ اگر خواتین کوالیفائی کر کے الیکشن جیتنے کی حال ہوں گی
په وټونو کې په جنرال سیټونو چې کومې خزي د دې جوګوي چې دوی په انتخاباتو کې د مقابلې لپاره تیاری وي او د ګټلو امکان یې هم وي نو مسلم لیگ نواز ډله به ورله ټیکټ ورکول خوښوي. پاتې شو په سیټونو کې د زیاتوالي خبره نو خزو ته ورکل شوي مخصوص سیټونه زما په فکر کافی دي. هلته خو یې نمائندګي شته خو که خزی په جنرال سیټونو نمائندگی کول غواړي نو بیا به په انتخاباتو کې برخه اخلي او که غواړي نو آزاد هم ووټونو ته ودرېدلی شي. اصل کې سیاسي ګوندونه دې ته هم ګوري چې د چا د ګټلو امکان زیات دی. دا د سیاسي ګوندونو مجبوري ده. په ټوله نړۍ کې داسې ده، په برېټانیا، فرانس او امریکا ټولو کې داسې ده. چرته چې د ښځو د ګټلو امکان زیات دی نو مسلم لیگ نواز ډله ورله ټیکټ ورکوي او آینده به هم ورکوي.
دا چې سیاسي ګوندونه په خپل لوړاندې نه ښځو ته څنګه نمائندګي ورکوي او آیا په سیاسي ګوندونو کې د ښځو څانګې یا ویمن وینګ جوړولو ته ښځې سیاستوالې په خپله څنګه ګوري، په ځواب کې د عوامي نېشنل ګوند یوه مرکزي مشره بشرا ګوهر وایي.
زما دا څه وایم چې دې وخت چې ښځو مین سټریم کې راتلو ته ګوري نو پاکستان پیپلز پارٹی ته څو غوړې نو په ډایرکټ سیټس باندې کافی ډېرې ښځې راغلي دي جنرل سیټس باندې کافی ډېرې ښځې او تکا ښځې راغلي دي که چې پر دې سیټ نو هغه سره سینس هغه یو راته پارٹی داوم نو د هغه نمبرز زیات دي د هغه تعداد په ورکرز کې به هم زیات دي خو زما نظر کې چې کوم د بادشاہ خان هغه سوچ سره چې شروع شوی دی نو د ښځو دپاره ځای د ټولو نه زیات ایم پي کې دی. ښځو بادشاہ خان په 1947 نه مخکې دا خبره کوله چې ښځې ایکول ممبرز او ایکول پارټنرز ان ایوري سفیر. هغه په کې دا کیسه نه ده کله چې به دې کې د تعلیم د نوغه کې بازار لګي ادا او چې د هر یو ایکول حق دی د خصوم او په خپل بچا نو په سټرګل کې د فریډم سټرګل کې هم خځې ورسره وملاړې وي پاتې کې هم دغه خبره راغلی ده چې خځې هم چرته په وینګونو کې بند کړلې دي چې کوم عام پارتیانو لکه ځای اریانان چې پیپلز پارټي کې هم لا د خځو وینګ دی نو هغه وینګ کانسپټ ان پی کې نشته دی هغه وایي چې د ان پی هر ښځه ایکول ممبر ده په پارټي کې.
د خیبر پختونخوا اسمبلی ته د ښځو په ځانګړي څوکۍ رسیدلې د پیپلز ګوند غړي نګت او رگزی وای سیاسي او مذهبي ګوندونه د ښځو په مقابله کې سړو ته زیات ټکټونه ورکوي او ښځې د دې جوګا نه ګڼي چې هغوی هم د ټولنې د مثبت بدلون او ښېګړې لپاره کار کولی شي.
پاکستان پیپلز خپل پارٹی په حوالہ باندې به دا خبر وکړم چې پیپلز پارٹی کې ډېرې ښځې زیاتې دي چې هغوی باقاعده ټکټ ہولڈر دی او باقاعده په ټکټ باندې راځي او جنرل الیکشن کوي او بیا هغوی ته موقع ملاویږي او هغوی باقاعده قربانی چې دی نو جنرل الیکشن کنٹیسٹ کوي او اسمبلیانو ته راځي. لیکن اصل میں پنجاب شو سندھ شو یو بلوچستان اور یو کے پی کے دا سے علاقہ دا کے ارے کے سوائے دا اے ایم پی نا کے ارے کے صرف بیگم نسیم ولی خان وا کے ارے ٹکٹ ہولڈر ابوا نو ابھی با الیکشن مکمل اور ابھی با رافیا باقی ماں یو خزا ہوں کے پی کے دا سے نہ بلی بلی کہ ابھی مطلب جنرل الیکشن کری اور ارادہ لی گئی داغے جمع پخیل بنیادی ماتا کمیا کو دیکھ کے اختاری کہ دیکھے تو لے پیار پارٹی آنے چاہیے داغی بیسک ارادا دے کے ابھی بھی تو تیار نہ دی کہ ابھی یعنی دخذو یعنی آگ سے تربیت اسی کہ لگا جو ایم ایل اے دے نو ابھی لانگی کے دن دری ہلکی راجی نو آئی کے ٹکٹ ورک رشی ہو باقاعدہ جاگی مطلب ٹکلا الیکشن راجی نو جان جانی لیکن جان جانی سڑے قبلی شی لیکن خبر کے دن اگر جان جانی نہیں شی قبلی ابھی تو باقاعدہ تو فنڈم ضرورت ہی ابھی تو باقاعدہ امدادم ضرورت ہی ابھی تو باقاعدہ کمپینم ضرورت ہی نو کمپین الگ کی دیشی چکلا ایم این اے یو اسٹیج تورزی کیا خزا چکم داری یو کانسیکوینسی کی چیزیں چلو ایم پی او یو ایم این اے چکا آگا خزا چیزیں دو ٹکٹوں نے کرائی خز و لور کی نو آگا خز چیزیں آپ سر پسٹیج مانے والا رہی تھی اور آگا آگے کمپین ہول کی نو کدا یہ شروعات اسی نے جمع پر خیال آنے اویئرنس پیدا شی نو خلق با آگا
نگهت او رگزی دا هم وای سیاسی گوندونه باید خوځو ته زیات رول ورکړي. هغه وای په اسمبلیو کې په مخصوص سیټونو راغلو خوځو ته هغه سي اهمیت نه ورکول کیږي څنګه چې په جنرال سیټونو وی
دا کته دری دي ته ما دا چې کوم موږ راځو ولې چې همیشه چې دینو انټری هو چې دینو هغه کډې سلنکټ یو هزار راشي لکه خپل مبارک احمد زبان د پارٹی دا خیال نه دی دا زما یو د سړو یو انډیویجوال د ایم پی ایز انډیویجوال یو رائے دا چې هغه زه ډیر هم ښه کار کوم لیکن ایم پی ایز ما ته په اغه نظر باندې نه ګوري چې زه لکه ډیر ښه کار کوم زما پارٹی ما اپریشیټ کوي ما په خپل فیصلو کې شامل یم لیکن دلته چې کوم سایکی دا هغه د یو انډیویډوال نو هغه ما مخې ته نه راولي ما تسلیم نه نه چې زه لکه پارلماني لیډر جوړه شم یا زه چې یم ډیپټي پارلماني لیډر جوړه شم یا زه چې یم سو یو کمیټه یعنی هیډ کما نو هغه چې زه نه چې دی هغه د پاره دا مین چې نو هغه مینټلټی دا چینج کول غواړي مین مینټلټی چینج کولو د پاره پارټي چې نو هغه به خپل د څړو یعنی مینټلټی به چینج کوي او چې کله پورې دا چینج ځان راځي نو دا یو عام چې سړی دی نو دا هغه مینټلټی به نه چینج کیږي او که دا عام یو آرتري مینټلټی چینج نه شو نو دا دې کې به صدیانې به ولګي نو دا ما په خیال دا راتلونکي وختونو پورې ماته دا چینج بیا نه ښکاري.
بلخوا د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري ما افتخار حسین وای د دوی ګوند په هارو ټولو لویو او وړو عہدو خزو ته پوره نمائندګي ورکوي.
یو خو د پارټۍ خپل یو نظام او سیستم یې په هغه کې خلم خزې زیاتې دي ځکه چې زمونږ د برانچ نواله لکه بنیادی یونټ نه تر مرکز پورې په هر یو تنظیم کې د خزو خپل نمائندګي شته او که خزه په خپل یو عہدې ته راتلل غواړي په پاتې کې الیکشن چې څوک غټی نه راشي خو د دې نه علاوه چې کوم دینو دا مطلب منډیټری دا چې یو مطلب لکه جنټ سیکرټری او نیب صدر دا به فیمیل پاور ارګنایزیشن کې وي لکه دا پکې شامل دي او د دې نه علاوه د الیکشن خبره شو نو الیکشن کې خو پارټي هغه چې ټیکټ ورکړي چې غټي د الیکشن د ګټلو خپل طریقې کاری چې خزه ګټلې شي نو خزه لبه ورکړي چې سړی ګټلې شي سړی لبه ورکړي او زمونږه خزه دا سه اوپن سیټ ته خپل راتللم چې کوم دینو لګوتا لکه مشکل نه په خپل ډیر خوښم نه لري چې په اوپن سیټ راشي ځکه چې کور په کور ګرځېدل دی او مطلب چې دا اوټ او ستو طریقې کار زم په ملک کې ډیر اګرانه ده.
د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند په مخصوص سیټ د اسمبلی غړي خاتون بی بی وای سیاسي ګوندونه د خزو کار او رول ته هغه سینه ګوري څنګه چې باید وشي.
یره خواتین ورکی زی ولا ورسی خو لکه ډیر خوند نشته د خواتین نو ورکی دولت توجه نه ورکی خواتین ته نو بس مونږ خو دک کوشش کوو د کاوکس پروګرام مونږ شروع کړی د خواتینو نو دې د پاره باندې چې د خواتین سم مسلې اړ یو خپل الکین راړي او د خواتین خپل आवाज چتای خو خواتین لدې چې دینو نو ورکړي ته وډو ډیر نه ورکړي بس تاسو کې 50 هم نشته ریا.
خاتون بیبی دا هم وایي خوځو ته پوره فند نه ورکول کیږي او دا شان دوی د فند د کمی له وجې په خپل حلقو کې هم د پرمختګ کارونه هغه سی بیا نشي کولای.
فند نه ملایږي صحیح طریقې سره نه ملایږي لاول خو کم ملایږي لاول خو لکه زیاتې خو دا غلی چې موږ ته کم وی هغه اسلامي طریقه دا نه اسلامي طریقه دا نه چې دوه خویندې په یو ورځي نو هغه اسلامي طریقه موږ سره نه کوي کنه او وګوره په اسمبلی کې چې د اوټینګ خبرې نو مشماره کې موږ صحیح طریقې سره راځو لکه مشماره کې موږ صحیح سره سره راوړي په کورسۍ چې هغه ناسې په کورسې موږ یو په کوم حال اسمبلی کې چې هغه په هغه کې موږ ناسې یو ولې موږ تاسو نه ملاویږي ولې موږ کې دوره پرخ کیږي د اسلامي طریقه جرا سره کوي کنه خیر دی یو هغه یو ور باندې دوه خو دې هغه طریقه جرا سره کوي کنه او بالکل په کو خبره موږ له حکومت کې نو حکومت والو هغه دور دا ویل نه شو بیا موږ پوزیشن والو زموږ ګری دغه هغه کوي خبره کوي موږ مو سره کوو خواتین چې خبره چې موږ ټول اګری یو ټول یو خبره زمونږه په دې موږ دې ګلمن یو موږ دې ګلا زمونږه ټول خويندې چې یو بس دا یو ګلا دا یو خبره
دا وا د دې اونې تان دې هلي خبرونه زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان.